پایان میرسه.
سلامونه وقت مبخیر دفانستان په وقت شپې 9 بجو شوی تاسی ازاده ای رو تا قواگی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلاشو خبرونه. د غورځي سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغ ولایت د پاسابند ولسوالۍ په چراغ پایا کلی کې د برف کوچ یا راشیل کوله دوه تنه مړه شوي دي. یادو سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استولي ویلي دي چې د طالبانو غړو او د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پاسابند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سرسم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي. انډین اکسپرس ورسونه د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیون ډالر ته رسیدلی، چې یو نوی ریکارد ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي، چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا یې پای ته رسولې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واسوي چې له کابل سره سرحد سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلوي د دې لپاره کابل ته سل کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالې دي، خو د افغان طالبانو حکومت دا ادا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د ګڼې ګڼې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې 3 ښځې او 3 ماشومان دي. د هند صدراعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشیني ښودلې او وژل شوي کسانو د کورنیو له غړیو سره یې خواخوږي څرګند کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راکول شوي چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادی رادیو په انټرنیټ کې په ازادیرادیو.com کې اوریدلی شئ. جرمنی کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلان غوښتنه شوي.
په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بي وزلي کچې پراخېدل.
وضعیت په خدای دې کړو، وضعیت خراب دی. خو شانې نو سار روزو کار دې ونه کړ، شلو پی کړ دې شو به شي.
او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیلو لارو ټینګار کوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په یوه لیګلي سرخلاص لیک کې وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نور جلسات د کلام رکرام پر راپور کې
وروسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمینو پیسلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه راځي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي، ژوند کوي، والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلي سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو ګډه اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلې او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچېرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه موکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونه ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 نلوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې د جرمني کې میشت چارو له شنونکو خبریال له ښاغلي خوشحال اسفي سره خبرې کړو. تر پوښتر مې دي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیان غصې راپارولې دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکو نه دی یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په المان کې زیات کړی دی. پنځه کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، اولی د دوی اکثریت رو د ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفی صاحب، که څم تاسو ویلې چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هیواد کې او پردي کس سره باید وشي، دلته بیا د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شوي دي چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې تاړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعي یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه هم ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکومت شوی ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطی بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي، هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کیږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کیږي، د هغوی اسناد رد کیږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه؟ اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړل دوی بیا ماستان نه ورکول کی او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی د غسل پیخو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پرانی زیاته ده، د زمانه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويګ زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشی بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په 13 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمد صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملی کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي، او دغه سپیخ یو هغه زمدا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي اغیز دی داسې کړنو، او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر اعظم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او داسې نه وي دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته نه په بل هیواد کې وجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زورګونه دی ورځ په زورګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پرې ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
د چارشنونکو خبري خلغله خوشاله سفي چې موږ سره مرکه کړې و
azadiradio.com
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر کمیدو په دغه وخت کې به وزلی نور هم پرخه شوې ده یو شمیر کورنۍ وای نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي د چارو شمیر په هانټینګر کوي چې نظامونه او حکومتونه باید ستونزو د اوري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي دوی د غشن وای اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بي وزلو لاسنیوي وکړي نور جزئیات پر راپور کې
دا کوټه ده وګوره دا کوټه ده وګوره دا میسری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ورپانه چه وره بویشلیو دا غریبانه پرشم نیشته ها دا غریبانه
خورین از مکا نمخیستی پلستر پریووتی دیوالونا زوارن چت زره بستره رنگ وختی لوخی او دی خونو دروازو تا ساره بچون که پیوندی پرده یه ملگر تیا کوی او دی سلگو اخیستی جوند خر تصویر یه ورانده کوی شاهد الله دی ننگرهار ولایت دی جلال آباد خار اوسی دون کهی دیویت کسی دی کورنی سرپرستی کوی. لسهار تر مازدگر قضا کوچه پو کوچه گرزی تو مخام خپلو بچو خوین دورونو او عمر خوڑلیو مور او پلار تا پا دسترخان کپور نوینو سپور وچه دودهی کیک دی.
وضعیت پختن ده کرا وضعیت خراب ده خروب شانه. اونو سار روز مکبر ده اونو کرا شلو پی کلد ده شو بیشی. کورنه غطه ده آغم بس نکی. کرا آغا پسی ده بیل زازی کرا رازی. پلار میمانده ده دام بسنده نکی.
سپینگیره پلار یه ارده چی ده خپل زوی ملاور و تری او کپام سا گرزی دو تا هم نگده ده لاسی کراچه و گرزوی او ده چا بار تر منزل و رسوی.
سمای جو زما پزوس یو کټم یا اول کټم وضعیت ډیر خراب ده او چې دې کې کرات لوړ سم چې څه لوړ سم ده زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب ده نو څه وکم
دی او یا کله نه احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یوه خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چې یو نیم زر یو نیم سلام روپې پټو درې کور باندې زده لوري مونږ نه شو ورکول او څو کنا چاري دا مزه اصل لپې جوړې شې لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده یعنی د پر وخت نور بنسټي کار باید دی عدالت باید دی صورت عادلانه توزیع باید وسیږي ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي صورت په عادلانه توګه توزیع شي خلکو ته د کار زمینی برابر شي پلانونه جوړ شي د غوینه لسنیوی وکي خپل هغه ته خبره ته حتی مسلمان شکر ته خبره هم سایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی. یعنی دا 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 اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بړای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړي ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت کته هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت ته پر رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشری سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړې پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه باد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پایتر سولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمینال ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوربي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبري پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قول خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پریس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان په کې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاصل وکنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دواړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکاری ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پنګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په شری د نورو بدلو سوداګر زلارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکی تارفیل وړیدل لامل شي چې د ترکلونو په پړتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو احصایي ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشت په پړتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکی تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلی لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوی دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کوو او خپل سټانډرډ جوړ نه کوو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شباب او غیر الکولی موږ صادرو، اسیا میانات او یو څو په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل پاړه څه نو ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2023 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرز عملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته ویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کم شوې ده. لګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې وختنی تر ټیټه کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلی عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته ویل
کوم توکي چې موږ تولیدو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپل توکو د لیګ لپاره اړینې زیربناوي جوړې کړو. په دې معنی چې موږ باید خپل سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوي برابرې کړو. درې محل لار دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لار ولټو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچ او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه او 500,000 ډالر ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
درنو اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی اسې تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې سرچ ساته د دې